رزیه تمنه مصطفی صدیقی قدرمنو دوستانو ته سلام وړاندې کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې اوري چې تر هغه وروسته چې د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه دوه هیوادونه وبلل چې اداري فساد په کې ډیر زیات دی، افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل هیواد کې د دې سنځې پر عواملو غږېدلې. نور رپورټونه لرو خو پیل خبرونه کوو. دغه وروسته چې د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه دوه هیوادونه وبلل چې اداري فساد په کې په حیرانوونکي ډول زیات دی، افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل هیواد کې د دې ستونزې پر عواملو رڼا واچوله. ښاغلي غنی چې په لندن کې د اداري فساد په اړه په نړیوال کانفرنس کې خبرې کولې څرګنده کړه چې په لویدیځ کې د مخدره موادو زیاته تقاضا په افغانستان کې د اداري فساد او د مخدره موادو د قاچاق مهم دلیل دی. ولسمشر غنی په دې کانفرنس کې ژمنه وکړه چې په خپل هیواد کې به اداري فساد لمنځه یوسي. خو په لندن کې د اداري فساد پر ضد مبارزې د نړیوال کانفرنس کوونکو سیاستوالو او ډیپلوماټانو موافقه وکړه چې د سترو شرکتونو مالکانو اسناد به خپروي، د پیسو د غیر قانوني کاروبار او رشوت مخه به نیسي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون پر وویل چې اداري فساد یو نړیواله ستونزه ده. د افغانستان د ولسمشر په ګډون د دې نړیوال کانفرنس ګډونکو ژمنه وکړه چې اداري فساد به هر ځای افشا کوي او عاملانو ته به یې سزا ورکړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد د امنیت او د امنیتي همکاریو پر پراختیا خبرې کړې. د تاجکستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر ویلي کابل او دوشنبه د سیمه ایز امنیت د ښه کېدو لپاره د تروریزم، افراطیت، مخدره موادو، قاچاق او تنظیم شوو جرمونو د مخنیوي لپاره دوه اړخیزه همکاري لوړ حد ته رسولې. د افغان حکومت اجرایه رئیس پرون په تاجکستان کې خبري اعلان وکړ. یو بحث
مهم بود چې کمیسیون همکاري مشترک
خغلی عبدالله وایي زموږ یو بحث د همکاریو د ګډ کمیسیون پر جوړولو و چې دا کمیسیون به زموږ ترمنځ د اقتصادي، تعلیمي، تخنیکي، تجارت او نورو چارو په اړه زموږ د موافقو د عملي کېدو څارنه وکړي او زمینه په ورته برابر کړي. عبدالله عبدالله د کاسا زر پروژې د کار په پیل په مراسمو کې هم ګډون وکړ. دا پروژه د تاجکستان او قرغیزستان برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي. په نورستان کې د یو ستر ګودام د جوړېدو کار پیل شو. په دې ګودام کې بلک تر لګه 2000 ټنه خوراکي مواد زیرمه کیږي. د نورستان ولی حافظ عبدالقیوم پرون ازادي رادیو ته وویل چې د دې ګودام د جوړولو کار په یو کال کې بشپړیږي او سباندې 40 میلیون ډالر ورته ځانګړي شوي. حافظ عبدالقیوم وویل
په دې باندې د نورستان د خلکو ډېر ستونزې حل شي، ځکه دلته به یو معیاري ګودام وجود ولري چې د موادو د فاسد کېدو مخنیوی به په هغې نیول کېږي او د سختو حالاتو دپاره چې هر وخت کې وي دغه ګودام به دلته ډېر مهمید واقع کېږي.
په نورستان کې د خوراکي موادو دا ځانګړی ګودام د افغانستان د کرنې وزارت جوړوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مورګولوف او د اروپایي ریته ټولنې د عمومي مشر مرستیال هیلګا شمید په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه خبرې کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون د دې هیواد خبري اژانس ایټاټاس ته وویل دواړو ډیپلوماټانو د نړیوال اجنډا په رڼا کې په افغانستان او آسیا پاسیفیک کې د روان وضعیت پر ځینو اړخونو خبرې وکړې. د دې خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. لا ساده رډیونه خبرونه وري. په پاکستان کې د القاعده شبکې 15 غړي د اسماعیلیا ټولنې پر یو موټر د حمله او د پیژندل شوی بشری فعال سبین محمود د قتل په جرم په اعدام محکوم شو. د دې هواد پاوس پرونو ویل جنرال لاهل شریف دا حکم تایید کړي. د پاوس پوینا د کسانو تیر کال په مئی میاشت کې د پاکستان په کراچۍ کې د اسماعیلیا ټولنې پر یو موټر په حمله کې لاس درلود چې 45 تنه پکې وژل شوي وو. د حمله مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش اخیستی وو. پوز ویلی چې دې کسانو د 2015 میلادي کال په اپریل میاشت کې د بشري حقوقو د وتل فعال سبین محمود په قتل او نور ورته حملو کې هم لاس درلود. یو پیژندل شوی ایرانی مولا احمد منتظری د دې هواد پر مذهبي مشرایات الله علی خمنی غ کړی چې په پارلمان کې د اصلاح غوښتونکو د وکیل مینو خالقی د لانجې د حل لپاره مداخله وکړي. ریپورتونه وایي پر انټرنیټ د داسې اکسون لخبري دو سره چې دا وکیل له پړونی پرته په کلی دل کې دا هغه ته اجازه نه دا ورکړل شوی چې په پارلمان کې پر خپل څوکۍ کې احمد منتظری په هغه پرانستل کې چې د ایران مذهبي مشرته استولې د مینو خالقی پاړه د شورا نگهبان داسې پریکړه غیر قانوني بللې. منتظری ویلي د نگهبان شورا پریکړه د ایران ټول ولس او د اصفهان خلکو ته چې مینو خالقی استازي د سپکاوي دي. د ایران پارلمان 290 څوکۍ لري چې یوازې 13 خزینه غړي لري. مینو خالقی د فبروري په میاشت کې د اصفهان په هغه سیمه کې رایې وګټلې چې منتظری پکې میشته. او د برتانی استری محکمې د حق ملکی راکیانو قانوني دا وارد کړ چې برتانوي عسکرو ناوړه چلن ورسره کړو د خساري وخت نه کړو. د عراق د قوانینو پر اساس داسې قانوني مسلې محدود وخت لري او باید په دریو کلونو کې محکمې ته وړاندې شي. د برتانی استری محکمې پرون پریکړه وکړه چې د عراق په قوانینو کې د ماتره شوې مهلت دی برتانی محاکم هم عملي کړي. د برتانی دفاع وزیر ویل چې د محکمې دا حکم د عدالت په لوري یو لوی ګام او د مالی ورکوونکو میلیونه ډالر به وسپموي. شپږ سوه ملکي عراقیانو دعوا کړې وه چې د 2003 او 2009 میلادي کلونو ترمنځ وخت کې برتانوي عسکرو په غیر قانوني ډول زورولي، ناوړه چلند ورسره کړی او زنداني کړي دي. دا خبر. دوستانو زموږ غږ له آزادې راډیو نه اوري. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. و باورئ چې تر هغه وروسته چې د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه دوه هیوادونه وبلل چې اداري فساد په هیرانون کې ډول پکې زیات دی. افغان ولسمشر اشرف غنی په لندن کې په خپل هیواد کې د دې ستونزې پر عوامل رڼا اچولې. دا ولسمشر غنی له څرګندونو مخابره وو په همدې موضوع چې افغان ولسمشر به څومره وتوانېږي په افغانستان کې د اداري فساد د محو کولو په شمنه کې بریالی شي. د افغانستان د کابل د اقتصاد د پونزل استاد ډاکټر سید محمد ټینګار سره مرکه درته وړاندې کوو. د افغانستان لاري ترکمنستان د 1500 کیلو ولټه وارداتي برېښنا پروژې سره باید قومي او سیاسي چلند ولشي. دا خبره پرون د څلورو زونو یو شمیر قومي مشرانو په کابل کې په یو غونډه کې کړې په اړه یې رپورت لرو. دا په موري چې نړیوال بانک مرستیالي رئیس ویلي چې کاسا زر پروژه په سیمه کې د افغانستان حیثیت لوړ کړي. دا موضوع هم څېړو. دا موري چې د ایران حکومت وایي سکال به هیڅ حاجی هیڅ ایرانی وګړی د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړ نه شي. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو. یو کله زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. تاسو آزادې راډیو اوري. تر هغه وروسته چې د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه دوه هیوادونه وبلل چې اداري فساد په حیرانون کې ډول پکې زیات دی. افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل هیواد کې د دې ستونزې پر عواملو رڼا اچولې. په لندن کې د اداري فساد پر ضد مبارزې د نړیوال کانفرنس ګډون کوونکو سیاستوالو او ډیپلوماټانو موافقه وکړه چې د سترو شرکتونو مالکانو اسناد بخپروي، د پیسو د غیر قانوني کاروبار او رشوت مخه بنسي. پادی موضوع با نور جزئیات د فرشته جلال زئی په چمتو کړی رپورت کې وورو.
افغانستان او پنځو نورو هیوادونو چې نایجیریا او برتانیا هم پکې دي موافقه وکړه چې د سترو شرکتونو د حقیقي مالکانو اسناد او مدارک خپاره کړي. دا اقدام د اداري فساد پر ضد د مبارزې یو اساسي هدف ګڼل شوی دی. شپږو هیوادونو ویلي چې په دې اړه به غور کوي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون په کانفرنس کې د دې موافقې د اهمیت په اړه وویل.
If you don't know who owns what, you can't stop people stealing from poor countries.
کومش نه پویږي چې کوم شرکت ته چا دی د هغ کسانو مخنیوي نشي کېدای چې لغریبو هیوادونو غلا کوي او د غلا پنګ په بډایو هیوادونو کې پټوي. لدی عمله دا ډیر مهم ګام دی چې پنځو هیوادونو پریکړه کړی چې د سترو شرکتونو د مالکانو د ثبت اسناد په خبروي او شپږو هیوادونو تر یو حد د ورته اقدام موافقه کړې ده. دا به د معنا ده چې د نړۍ هر وګړی به دا کولای شي چې وګړي چې په دغه هیوادونو کې څوک د کوم شرکت مالک دی. آیسلند، متحده عرب امارات او اروپایي اتحادیه چې ستر تجارتي مرکزونه پکې دي موافقه کړي چې د شرکتونو د مالکانو اسناد او مدارک سره تبادله کړي. د برتانیې صدر اعظم چې د مالی درغلیو پر ضد مبارزې ته په خپل حکومتي کار کې لومړیتوب ورکړی، اداري فساد ته د هغو ټولو نړیوالو ستونزو په زړه کې چې باید مبارزه ورسره وشي د سرطان دانې خطاب وکړ. کدا افراطیت او فقر پر ضد مبارزه غواړو یا د نړۍ د غریبو او بډایو هیوادونو ترمنځ د واټن لري کول غواړو، باید د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړو. دا زموږ ماموریت دی. دا هغه حیاتي کار دی چې له همدې شیبه باید پیل شي. سره لدی چې امریکا په هغو هیوادونو کې نه ده چې د سترو شرکتونو د مالکانو د اسنادو د خپرولو وعده یې کړې ده. خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانفرنس ته وویل چې اداري فساد د افراطیت په څیر ستر خطر دی او ولسی حکومتونه ویجاړولی شي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وای په لندن کې د اداري فساد ضد نړیوال کانفرنس مختلفي پایلې درلودې، ځکه یو شمېر ګډونکوونکو د فساد پر ضد مبارزې لپاره پر هغو سختو اقداماتو سلا نه ده کړې چې ډیوډ کامیرون یې وړاندیز کړی دی. په دې کانفرنس کې د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو ولسمشرانو، وزیرانو او لوړ رتبه ډیپلوماتانو ګډون کړی و.
تر هغه وروسته چې د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه دوه هیوادونه وبلل چې اداري فساد په حیرانون کې ډول پکې زیات دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په خپل هیواد کې د دې ستونزې پر عواملو رڼا واچوله. ښاغلي غنی په لندن کې د اداري فساد په اړه په نړیوال کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل چې په لویدیځ کې د مخدره موادو زیاته تقاضا په افغانستان کې د اداري فساد او د مخدره موادو د قاچاق عمده دلیل دی. ولسمشر غنی په دې کانفرنس کې ژمنه کړې چې په خپل هیواد کې به اداري فساد له منځه وړي. فرشتې جلالزئی د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي له استاد ډاکټر سید محمد ټینګار سره په مرکه کې پوښتنه کړې چې د ښاغلي غنی دا ژمنه څومره عملي ده. ډاکټر ټینګار وایي
دوی هغه وایي چې مثلا مخکې انتخاباتي کمپاین په لړ کې کړي وي چې موږ به خلکو ته مثلا کار پیدا کړو، یو میلیون ځایونه د کار به وي. هغه څه کې شاته په دولت کې چې ووی زره د کار ځایونه دي، په هغه دوی توافق ته نه دي رسیدلي. هغه کسان چې په اداري فساد کې کړو هغه لا تر اوسه په خپلو ځایونو کې پاتې دي. امنیتي وضع یعنی دومره ډېره ښه نه ده. نو زما په اند خو سړی چې وعده ورکوي د حل لارې پیدا ول پېښنه چې پرابلم چې معلوم دي دا لپاره د حلاري په کار دي د ورسره د هدف تاکل دی او بل اخر دا شي.
رئیس جمهور غنی ویلی وای فساد باعث خشونت سیاسی می شود. فساد د سیاسی خشونت باعث ګرځي. په افغانستان کې اداري فساد څومره په سیاسی خشونت کې دخیل ګڼي؟
دا صحیح ده. دا پرځای خبر ده چې فساد سیاسی خشونت باعث ګرځي او فساد تر پخوا په افغانستان کې لر شوی نه دی، بلکې برعکس ډیر شوی دی. او دا په هر ساحه کې درسې او د فساد مخه چې څنګه باید نیول شوی وای دا غل لپاره ژمنتیا په کار و، تعهد په کار و چې دا تر اوسه اصلا نشته، وجود نه لري. هغه دغه کسان چې په پوسټونو او یا په واک کې ګمارل کیږي هغه هم د پخوانۍ هړې کې هم شته او په نوو دغو کې هم دوی غښتلي شوي دي. او تر پخوا باندې تر پخوا دخوا په اندازه باندې که فساد یو چندو هغه څو چنده شوی دی. قومندان سالارانو یې کوم زورواکانو لا نور هم زور اخیستی دی او هغه په خپل ځای کې پاتې دي. مواد مخدرو کاروبار او قاچاق د کال ویل کیږي چې دا نشته میلیارډ سره شيږي چې او دا یوازې په دې کې اواز افغانان شکل نه دي، په دې کې بنلی مافیا شکل ده او ډېر مفاد هغه ته رسیږي. که یو یا دوه میلیارډ افغان دي قانونو یا دغه ته هغه اله خپل ځان لپاره وچه ډوډۍ هم نشي برابرولای. ولی په دې کې اسان دا یوازې داخلي بود نه خارجي بود هم لري چې هغه بنلی مافیا شکل ده او ډېر مفاد هغه ته رسیږي. او هر څوک چې درته راځي په وخت رسیږي څه چې په بنلي کولین د کومک په توګه راځي هغه هم له ځان سره عبدالف چې څه پیدا کوي هغه هم خارجي بانکونو ته انتقالوي.
استاد، تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې دا تور اقتصاد څومره د خلکو په ژوند باندې تاثیر کړی او څومره په افغانستان کې پر اقتصادي ثبات تاثیر کړی؟
غیر رسمي اقتصاد د خو هم خلکو ته تاوان دی، هم حکومت ته یا دولت ته تاوان. کله چې غیر رسمي اقتصاد وده کوي هلته دولت خپل عایدات نشي راکولی. اول کسان چې میلیونران و میلیاردران و دغه دی هغه اصلا د اوس سیدم کړي مالیه نه ورکوي، د ځمکو مالیات نه راټولېږي، په ځمکو باندې د مخدره موادو کښت کاروبار کیږي. کله چې غیر رسمي کاروبار یا غیر رسمي اقتصاد وده کوي هم غریب خلک تاوان دی، هم خصوصي کاروباریان او متشبثات تاوان دی، هم دولت تاوان.
که وغواړو چې یو نورمال حالت رامنځته کړو، حکومت ته څومره وخت ورکوي او کوم کارونه باید وکړي؟
حکومت تر ټولو لومړی مخدی پر ځای چې شعار ورکړي او یا وایي چې د فساد پر ضد باندې عمومي جهاد یا نشي، دا خبرې وایي په شعار باندې نه کیږي. د بلې خوا د حکومت په لوی ستونزه نبود سیستم دی. په هر برخه کې اداري سیستم هغه څه دی وړي چې په خوا شوه، یعنی په دغه ادارې په دولو شو ډیر لو شکلونه کې متاسفانه په ټول افغانستان کې د سده او حتی پایتخت کې هم نه رسیدلی. د سیستمونو نبود د خپل مجموع کې د افغانستان لوی پرابلم په هر برخه کې د سیستم نه موجودیت دی. او د دې لپاره اصلا یوازې په شعار کې پاتې کېږي، عملي ګامونه نه پورته کېږي.
د کابل پانتون د اقتصاد پونزي استاد ډاکټر سید محمد ټینګار چې تاسو سره د ساده ریډیو مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د نړیوال بانک مرستیال رئیس ویلي چې کاسا زر پروژه په سیمه کې د افغانستان ارزښت لوړ کړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني پرون په تاجکستان کې د کاسا زر پروژې د کار د پیلېدو تر پرانیستو وروسته وویل چې افغانستان به له دې برېښنا استفاده ونه کړي او یوازې به د هیوادونو ترمنځ ترانزیت ته لاره هواره کړي. په دې اړه نور معلومات له ملالۍ بشیر نورو.
نړیوال بانک د کاسازر پروژې تر ټولو زیاته برخه پیسې ورکوي. په دغه پروژه کې څلور واړه هیوادونه قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان شامل دي. دغه پروژه به څلور واړه هیوادونو ته ګټه رسوي. د نړیوال بانک مرستیال رئیس انټ ډیکسن ازادي رادیو ته په دوشنبه شهر کې د خبرو پر مهال وویل
For Afghanistan this is a very important project.
د افغانستان لپاره دا ډیره مهمه پروژه ده، ځکه دا افغانستان ته د ترانزیت هیواد حیثیت ورکوي چې جنوبی آسیا له منځنۍ آسیا سره تړي. د برېښنا د لښت له خط سره نږدې ټولې ټولنې به له دې ګټه پورته کوي. د دغه ټولونو د ملاتړ پروګرامونه به پلیسي چې پکښې د افغانستان وګړي هم شامل دي او په دغه هیواد کې د برېښنا د لښت د خط تر ټولو اوږده برخه تیریږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دغه پروژې په پرانیست غونډه کې د خپلې وینا پر مهال وویل دا زموږ د سیمې لپاره ډېره مهمه پروژه ده چې په منځنۍ آسیا کې تاجکستان او قرغیزستان په جنوبی آسیا کې له افغانستان او پاکستان سره وصلوي. موږ خوشحاله یو چې د دې پروژې له پیل راهیسې څو کاله وروسته موږ اوس د دې پروژې د پلي کولو مرحلې ته ننوتلو. په دې اړه چې دغه پروژه به د برېښنا ترڅنګ افغانستان ته نور څومره ګټوره وي، د نړیوال بانک مرستیال رئیس انټ ډیکسن وایي دغه پروژه به په سیمه کې پر افغانستان اعتماد زیاتوي. زما په فکر دا به د اعتماد وړ ترانزیتي هیواد په توګه د افغانستان د حیثیت په تغیرولو کې مرسته وکړي او باوري بکړي چې ټولو خلکو ته په مستقیمه توګه ګټه ورسوي. موږ هیله لرو چې د برېښنا د لیک امنیت خوندي وساتل شي، ځکه چې د لیکې شاوخوا ټول خلک بلدی پروژې استفاده کوي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني په تاجکستان کې د کاسازر پروژې د کار د پیلېدو تر پرانستلو وروسته وویل چې افغانستان بلدی برېښنا استفاده ونه کړي او یوازې به د هیوادونو ترمنځ ترانزیت ته لار هواروي. ویل کېږي دغه پروژه به یو شمیر نور اقتصادي د چاپیریال په برخه کې او ټولنیز ګټې ولري. د برېښنا کمی پوره کول، ځای خلکو ته د کار زمينه برابرول، د سوداګرۍ وده او په پسمه کې د دې پروژې د برخوالو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ زیاتوالی د دې پروژې لګټو څخه ګڼل کېږي. په تاجکستان کې د پنځشنبه په ورځ د کاسازر پروژې په پرانستلو کې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان، د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف برخه واخیسته.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان لاله د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټا وارداتي برېښنا پروژې سره باید قومي او سیاسي چلند ونه شي، بلکې پاړه یې باید تخنیکی دلایل ومنل شي. د هیواد د څلورو زونونو قومي مشران چې په کابل کې راغونډ شوي د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې که دولت د برېښنا د دې پروژې پاړه د ځینو کړیو ترقې اسلاندې راشي نو ښې نتیجې به ونه لري. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د جنوب لویدیز، جنوب ختیځ، مرکزی او ختیځ زونونو د لسګونو قومي شوراګانو مشران د ملي مسایلو په اړه په دولت کې د نن قومي چلندونو اندیښمن کړي دي. د دغه شوراګانو لسګونه غړي چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې راټول شي وو، ټینګار کوي چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټه لیږدونکي برېښنا پروژې سره غیر تخنیکی چلند حتی د هیواد ملي یووالي ته زیان رسولی شي. د قومي مشرانو په استازیتوب عبدالقدیر نیازی رسنیو ته وویل چې که د ملي ګټو او د سروې کوونکي کمپنۍ له غوښتنې سره بیا هم د سالنګ څخه د دې پروژې مسیر بدلیږي، دا به بل بحران وزېږوي.
د لوی کندهار، لوی ننګرهار، سول ختیځ زون، د مرکزی زون په سلګونو قومي شوراګانې د ورستیو ناندریو په اړه جدي اندېښنه لري. که چیرې دولت د زورواکو ناروا غوښتنې ته غاړه کیږدي، دا به په لوی لاس زور ازمایونو او ملي نفاق ته لارا اواره کړی.
د شوراګان ټینګار کوي چې دا پروژه باید د هغو ګټو په خاطر چې سالنګ لري لدې لارې تیر شي او دولتي باید پاړه ته چا غوښنه جدي وننيسي. لدې وړاندې د ولسمشر او اجرایي رئیس مرستیالانو سرور دانش او محمد محقق ټینګار کړی چې دا پروژه باید له مرکزی ولایتونو تیر شي. ورسته لدې چې د برښنا وزارت دغه پروژې مسیر له بامیان څخه د سالنګ په لوري د بدلېدو اعلان وکړ، د افغانستان د مرکزی سیمو اوسیدونکو یې پر وړاندې اعتراض څرګند کړ. لدې وړاندې په کابل، بامیانو، دایکنډي، پکتیا، خوست، هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې هم غونډې او مظاهرې شوې چې ځینې یې د بامیانو او ځینې نور بیا د سالنګ له لارې د دغو مزو د غځېدو غوښتنه کوي. که څه هم جمهور رئیس غني اعلان وکړ چې د دې موضوع د حل په خاطر یوه کمیټه ټاکلې، خو خلک ویره لري چې دا پروژه بې برخلیکه پاتې نه شي. د نیک محمد په نوم قومي مشر وایي چې دا موضوع باید د زور نه بلکې د تفاهم له لارې حل شي.
زونونه او مشران او ساحې پر دې باندې فیصله وکړي چې د دایکنډي، د بامیان د دې مشرانو سره، که محقق صاحب دی، که خلیلي صاحب دی، که دانش صاحب دی، که مدبر صاحب دی، که د دې مدني ټولنې ځوانان دي، چې موږ یو تفاهم ورسره ولرو، په هغه اهمیت باندې سره پوه سو چې په کومه لاره کې ګټه ده. موږ پوهیږو چې د سالنګ لاره لنډه ده، دوه کاله د بامیان لار اوږده ده.
د مرکزی آسیا څخه د افغانستان دولس ولایتونو ته د برېښنا 1500 کیلو ولټه دغه پروژې ته وروسته لدې د سالنګ لار غوره شوې چې د جرمني فیشنر په نوم کمپنۍ د بامیان په پرتله دغه لار ګټوره ګڼلې ده. تخنیکي څېړونکی شعیب خان وایي چې واټن، وخت، لګښتونه، امنیت او ځینې نور هغه دلایل دي چې جرمني کمپنۍ د سالنګ لارې ته لومړیتوب ورکوي. هغه وایي چې که د ملي پروژې په اړه جغرافیایي، قومي او سیاسي فکر دوام وکړي، پایلې به یې د ټول افغانستان په زیان وي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکي وایي د تورخم دروازې د تړل کېدو له امله هر ورځ د افغانستان اقتصاد ته لس میلیونه ډالر زیان اوړي. له تیرو درو ورځو راهیسې د تورخم دروازه د مسافرو او همدارنګه د تجارتي مالونو پر مخ تړلې ده. په دې اړه به د محمد حدیث پردیس رپورټ واورو.
دا تورخم دروازې د تړل کېدو له کبله افغانانو ته نه یوازې په اجتماعي بلکې له اقتصادي اړخه هم زیانونه اوښتي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د تورخم د تړل کېدو له کبله د دغه دروازې دواړو غاړو ته پر خوراکي توکو بار د افغان سوداګرو زرګونه موټر بند پاتې دي. د دغه خونې مرستیال خانجان علي کوزي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د تړل کېدو له کبله هره ورځ د افغانستان اقتصاد ته په میلیونونو ډالر زیان اوړي. ښاغلی علي کوزي ګواښ کوي چې که حکومت دغه ستونزه ژر تر ژره حل نه کړي، د اجتماعي ستونزو تر څنګ به افغان سوداګرو ته درون مالي زیان ورورسیږي.
د چرګانو غوښې دي، همدارنګه هګۍ دي، هغه مالونه دي چې هغه خرابېږي، حضورونو موټر هم مخته او دې مخته ولاړې دي. دا یو ډېر لوی اقتصادي زیان دی. زه د ورځ داسې فکر کوم د ورځې لس میلیونه ډالر د افغانستان اقتصاد ته ضرر رسېږي.
د ډیورنډ پر کرښه د تورخم دروازه له درې ورځو راهیسې د پاکستان امنیتي مسؤلینو لخوا د مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. افغان چارواکي وایي پاکستاني لوري غوښتل په سیمه کې د قانون خلاف ځینې تاسیسات جوړ کړي چې دوی مخاوني ولاو پاکستانی لوري هم په خبرګون کې د تورخم دروازه تړلې ده. پاکستان لدی مخ کې هم په وار وار د تورخم دروازه د څو ورځو لپاره تړلې ده. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن وایي د ډیورن پر کرخه د تورخم دروازې دواړو خواو ته ولسونه له پخوا څخه خپلو کې تګ راتګ کوي او له حقوقي اړخه څوک د دغې دروازې د تړلو حق نه لري. ښاغلی هوډمن وایي که څه هم په تورخم دروازه کې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره اقدامات ضروري دي، خو نه افغان حکومت او نه هم د پاکستان حکومت د یادې دروازې د تړلو حق لري.
خلقو من دا حاکم بور او تعامل چې د هغه په اساس باندې باید دا دروازه خلاصه وي، یعنې چې پیښو د احتمالي پیښېدو د مخنیوي لپاره ځینې امنیتي تدابیر ونیسي، اما په مطلق ډول باندې د دروازې بندول چې دا نه د غیفا د خلکو په ګټه ده، نه د غیفا په ګټه ده، دا به ډېر فایده کړي.
د رسمي شمیرو له مخې افغانستان دا مهال له نیمایي زیات خوراکي او نور ضروري توکي د هیواد له ختیځې دروازې یعنی تورخم څخه واردوي، او هر ورځ له زرو نیولې تر 1500 موټر چې سوداګري سوکې لیږدوي پر دغه دروازه تګ راتګ کوي. د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن وایي که افغان حکومت په اساسي توګه دغه ستونزه حل نه کړي، پاکستان به تل دغه دروازې پر افغانستان د فشار په توګه کار واخلي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه څه ونه ویل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران حکومت وایي چې سکال به د دوی هیڅ وګړي له دې هیواده د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ نشي. ایران پر سعودي چارواکو تور لګولی چې په دې اړه یې همکاري نه ده کړې. ریاض او تهران د دې کال په پیل کې تر یو شمېر لنجمنو پیښو وروسته خپل ډیپلوماټیک روابط پرې کړل، خو سعودي عربستان وایي چې حج ته د ایرانیانو د ورتګ مخنیوی نه دی کړی. نور جزئیات فرشته جلال ځای وړاندې کوي.
د ایران یو پلاوی څلور ورځې په سعودي عربستان کې له چارواکو سره خبرې وکړې. دوی غوښتل چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې حج ته د ایراني وګړو د تګ په اړه له سعودي چارواکو سره یوې موافقې ته ورسیږي. تیر کال په جنوري کې د ایران او سعودي عربستان د سیاسي اړیکو تر شلېدو وروسته دا د دواړو هیوادونو د استازو د خبرو لومړی وار و. ګڼ شمېر ایرانیان تیر کال د حج په مراسمو کې په بیروبار کې مړه شو. په سعودي عربستان کې د یو پیژندل شوي شیعه ملا تر اعدام وروسته قهرجنو خلکو په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته اور اچولی و. تر دې پیښو وروسته ایران او سعودي عربستان سیاسي روابط پرې کړل. په تهران کې د سعودي سفارت لا هم تړلی دی او د ایران الوتکې د سعودي عربستان په هوایي حریم کې د پرواز اجازه نه لري. د ایران د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر علي جنتی د دې هیواد رسمي خبري اژانس ارنا ته وویل چې د ستونزې د حل هڅې وکړې، خو د سعودي چارواکو د نه همکارۍ له امله هشته د تک شرایط نه دي برابر. جنتی زیاته کړه چې سعودي چارواکو له ورغلي ایراني پلاوي سره سوړ او نامناسب چلند کړی او له ایرانه هشته د ورتګ لپاره د ویزې او ترانسپورتي خدماتو په اړه غوښتنې نه دي منل شوي. ایران له ریاض غوښتنه کړي چې ایرانیانو ته د حج لپاره په تهران کې د سویس سفارت لوري چې د سعودي د ګټو ساتنه کوي ویزې ورکړي، خو د سعودي د حج وزارت وایي چې ایرانیانو ته خبر ورکړي چې د نورو هیوادونو د وګړو په څیر د انټرنیټ له لارې ویزې واخلي. د سعودي عربستان د حج او اوقاف وزارت په یو بیان کې چې په الیاد ورسپانه کې خبر شوی څرګنده کړي چې ایرانیانو د حج په ورځو کې د خپلو ځانګړو مناسکو د ترسره کولو غوښتنه کړې و چې مظاهرې او د اسرائیل او امریکا پر ضد شعارونه ورکول هم پکې شامل وو، خو سعودي عربستان غواړي چې د حج له مراسمو سیاسي شعارونه لدی وساتي.
بلخوا د ایران زابل خار د چاپیریال لپاره د نړۍ تر ټولو ناولې خار بل شوی. د ککړو خارونو په لیست کې څلور نور بیا په هند کې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د ځینو خارونو نمونه په دې لیست کې ځکه نه دي شامل کړي چې وایي په هغو کې پر چاپیریال د څارنې سیستمونه نشته. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ایران په زابل ښار کې تر ټولو ناولای چاپیریال ثبت شوی چې د سګنی وړي د شګو طوفان پکې یو له عواملو څخه بلل شوی دی. سره له دې چې د نړیوال روغتیایي سازمان کارپوهانو دا منلی چې هند د چاپیریال د ککړتیا له جدي ستونزو سره مخامخ دی، خو دوی وایي د نړۍ په ځینو هیوادونو کې وضعیت دومره خراب دی چې حتی د دې سازمان لخوا په چمتو شوي فهرست کې د هغو د نمونو شاملول ناممکن کار دی، ځکه هلته د چاپیریال پر ککړتیا د څارنې سیستمونه نشته. د ایران زابل د چاپیریال د ککړتیا له پلوه د هند له ګوالیار، الہ آباد، پتنا او راجپور مخکې په لومړي ځای کې دی. د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي د ناولې هوا د عناصرو زرې په اوږد مهال کې په انسان کې د سږي سرطانونه، مغزي سکتې او د زړه ناروغۍ رامنځته کوي او له وخته د مخکې مړینې باعث کیږي. رویټرز خبري اژانس د روغتیا د نړیوال سازمان د سرچینو په حواله په خپل راپور کې وایي د نړۍ نږدې 1 میلیونه انسانان د ناولې هوا له کبله د ناروغیو په نتیجه کې مري، چې له دې ډلې د 3 میلیونه کسانو د مړینې علت له کوره بهر ناولې هوا ده. نوی دیلی چې په 2014 کال کې د نړۍ تر ټولو ناولای ښار بلل شوی وو، هڅه کړي چې د شخصي موټرو د شمیر په کمولو سره په لنډه موده کې د مسمومونکو غازونو خپرېدل کنټرول کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د عامه اړیکو د څانګې مشرې ماریا نیرا د دې ستونزې د حل په مقصد د ملي پروګرام د جوړولو په خاطر د هند حکومت هڅې ستایلې دي. ماریا نیرا وایي د نفوس د شمیر له پلوه ځینې ګڼ میشتي ښارونه ښایي په دې فهرست کې نه وي شامل، ځکه په دې ښارونو کې وضعیت دومره خراب دی چې حتی پر چاپیریال د څار سیستمونه هم نه لري، نو ځکه په دې فهرست کې د هغو د نمونو شاملول بل انصاف لري وي. د نړۍ په 300 ښاري سیمو کې د روغتیا د نړیوال سازمان سروې ښیي چې د بېوزلو هیوادونو په سلو کې د یوازې 2 ښارونو هوا د روغتیا د نړیوال سازمان له معیار سره برابر ده، په داسې حال کې چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې دا فیصدی څلور څلوېښتو ته رسیږي.
اته اتلس دی سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
پسیکا که هم بدون شک مثبت تغییرات
را دی پاکستان ته پاس پاکلا تاسو کوم چې دې ځان کار نه دی مو کړی.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
دوستانو اوس هم یو اربیا په مکې د مهمو خبرونو سره ټکو ته په لندن کې د اداري فساد پر ضد مبارزې د نړیوال کانفرنس ګډونکو سیاستوالو او ډیپلوماټانو موافقه وکړه چې د سترو شرکتونو مالکانو اسناد به خپاره کړي د پیسو د غیر قانوني کاروبار او رشوت مخه به ونیسي. د افغانستان د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد د امنیت او د امنیتي همکاریو پر پراختیا خبرې کړي. په نورستان کې د یو ستر ګودام د جوړیدو کار پیل شو چې لږ تر لږه 2000 ټنه خوراکي مواد پکې ذخیره کیدلی شي. په پاکستان کې د القاعده شبکې 15 غړي د اسماعیلي ټولنې پر یو موټر د حمله او پیژندل شوی بشری فعال سبیل محمود د قتل په جرم په اعدام محکوم شو. او یو پیژندل شوی ایرانی ملا احمد منتظری د دې هواد پر ستر مذهبي مشر آیات الله علی خامنه‌ای غږ کړی چې پارلمان کې دی د یو اصلاح غوښتونکي وکیل مینو خالقی د لانجې د حل لپاره مداخله وکړي. لاسادی رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د ماخام تر و بجو پوري په منځني سپادو لشپګ نوي پټو افغانستان کې اوریدل شي. اغه ریپورتونه مطالب چې په دې خبرونه کې خبره شول تاسو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې لا نور تفصيل اکسونو او په زینو مواردو کې لا ویډیو غانو سره وګورئ. تاسو کولای شئ چې د facebook/azadiradio د پاڼه لاري چې په فیسبوک کې د azadiradio پاڼه ده زموږ تازه خبرونه او ریپورتونه ترلاسه کړئ او همدارنګه زموږ پر مطالبو خپل نظرونه تبصری را سره شریک کړئ. یو ار بیا یادونه کوي چې د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخام تر بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دولش پک نوي خبريږي. اوس هم یو کلی زرغ غونه ډراما او د ډرامو د ډرامې پر موضوع بحث ل یوسف خان زدر اکثر
یو کلی زر غونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې نعیم شفیقی توایی اسلام په شپږو میاشتو بند محکوم شو. راځي په دې برخه کې واورو چې جان آغا ولې په غوسه کیږي او له کوره وځي.
دنیارې چای تیار نه شو؟ ملنګ تر مې بیا پکاریږي چې سهار چای په غرمه وروړو.
یا وام خو نه دی لاس نور کارونه لرم وکم یو پسې ورسېږم.
تندارې وکله چای خورو ډېره وږېیم.
ته مې اوس له مخې لرې شه وبه یې خورو.
راځه شی ما خور کوي تیار بشي.
تیار بشي ته چای پخپله تیارېږي. له سهاره چې راپاڅم تر بیګا منډې وهم.
او تندارې پوهېږم خو کاشکې مور او پلار مې ژوندي وای. اوس به ته موږ سره نوای ستړې.
کاشکې ژوندي وای. ښه جان آغا همدا د چای یوسه.
هو مو دا به هر سهار د شیدو چای را تکو.
زما لاس خو تورس پیسټلای خبره ته خطا یا رای په زنه چای شړکا.
وای چای ما
وای پاتنس ته چپاک او پیاله دې ما تکلې.
ور خطا شو تین درې چای ما باندې دومره غصه وکړه هغه خو وړه ده.
هغه لشه دومره چې په مهربانای کینه خوان دی نه په خپل وساته.
لا لا اوس وزیدی.
نه 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 هم سوځیدلای.
اخواشی رنگ مورکشا دته مو معلومه نه ده هټه ټکا وای اته نو مو دنیا نی ولی.
تینداره دا سره کم خبرې کوي. سوکو سوګټو تر څو چې بټای وا لیاو سره پکې لاګیاو کار مو کاوه
خبانه درته جوړا شوا.
دې کور نه دې خې زړه تور.
لالا چیرته دې
واڅ په شون شو خدایا سوکم څه کار وکم کوم اخوال لارشم.
جان آقا؟
ای جان آقا
آزور دی بدماشو پا تو چور تو رو که روانی؟
خدا جان آتا یه
او ولی داشه سوا اسکور شوی چو در پیک شوی؟
هر چه چی دی؟ ستاو داندی والان لاسه دی دی خلکو دوڑای مور رکا کرا ها؟
چو مکردی؟ زورتی بدماشا والی دسی وای؟ سما خبر اوکا
دا تاسی لاسونا سر یاو کرل وا مختبا تای مو تڑلا اگه یو دو غرانا پیسی چی وی اگه هم املا جیبا ورکش وی او سی اومد دوڑای هم پا تانو اخرو
موری نن می پخه بیا ډیره خوګیږي
دا وادم خلاصه شوې ده نو پېږم چې څه وکم
موری له پلاستره چې خلاصه ولا هغه وخت هم لګلې خوګیدله ولې ډاکټر نور دوا را نه کړه
وش زویا څه وایم نو خو صحیح درته ولیکله خو پلار سره دې پیسې نه وي چې دوا دې واخلو
ښه اوس خیر دی اوس دومره نه خوګیږي ښه به شي
عبدالله زویا پویگم چه ولی داسه وای خیر ده اوس با دی پلار راشی تلالای که چوک بور ورکی
موری تو ولی کارتا نزی پلار خو اجازه در کردی
های زویا پلار دیم زره را پچاوت کرد بیا اجازه را کرد دی کار پا نورا لانجو خوز نام خبره دوم را جنجال لری چه تو با
پلار میر آقای
دی عبدالله پلار از تڑای مشی
خیر میشه دیر ستڑای ما
سلام علیکم پلارا
و علیکم سلام زویا تو دا لکڑا را نواخلا نفسی لکه چنن مکتب تا نوی ورغلی
مخکمی لابدالله سرم یاد کرد چه پا مکتب کی معلومه که دل ساده کر ندهی لکه چی دی هیر شو بیا
سمی هیر شو خزی
ولی حق دی مکتب مدیره را تا وویل کنه چه دی معلمی دی کار پیلولو لپاره باید شهادت نامه ولری
هو تا خو مکتب تو کارا مخی خلاص کرده خو سند دی ترو سند اخسته
موری نو سند اوس در کوی
هو را کوی خو دا چه څنګه نو پویگم زویا
دا در تا ویلی و چه دا تکرور دا کار لپاره دی باید دا معرف ریاست تلاره شی
یو زی خو ندهی نو پویگم دی شهادت نامه لپاره چیر تلاره شم خپل خوانزی تا که کن بل زی تا
دوم را اندخنه پریده خزی زبلا چا پختنه وکم چه چه وکو
ریختیا ساره یا تو پا پور پسی وطلای بی پیدا دکری کنا
های خزی خلق آقا چا تا اس پور ورکوی چه بیرته ورکولیشی ما تا با چوک پا چزر خکی نا چا پور آنکه او خویو کس را سر واده کردی را
تمره ده مزاداره ده
دیره مزاداره
مکلو یه جنکو خوام ده تاسو لپاره می راوڑه ده
بی بی تروری لگه نور الوه هم را کسه بگیم
بی بی تروری الوه هم دیره خواهی گی خوچی تای بخه که بلقم خوند که بی خیرات دی قبول شه
آمین خدای دی قبول که
آمین دارو مشه نور خمی واسه نشته چه چه خیرات کم ام ده الوامی ده گل محمد زوی ده سر خیرات بخکده
بی بی تروری سرگی ده روخانه شکر چه خدای اغا تیاری در بانده روخانه کری
شکر ده پا بچیانو شه ستاس دو آگانه وی چه گل محمد زوی می روخ جور را تر آغای
رزا که نه تروری تا تم پیاله دکه کم
نه نه لوری تر تو چاشا وی ده دلا پورا چاینک چای می وزکو
وی دا خو یوازې دوی درې تنه راغلی و نن به درس نه وایو
نورې به هم راشي ګلالۍ لورې نن زه او ته وخته راغلی یو
وی رښتیا
هو که نه ګلالۍ اوس به د کور کارونه در باندې سپک شوي یې ورینداره دې مشته که نه
هو مخکې به د کور کارونو ته یوازې وم مور به مې کله روغه او کله ناروغه وه اوس دوی شوي یو میده میده د کور کار راسره کوي
خ خدای مو خوشاله لره لورې نازنینه خواره پردی لور ده بې موره لویه شوې ورسره ګزاره کوئ لږه
هو ترورې ګزاره خو کوو
اجرې خورې ما ته خپل انګور له خپلې لور نه کمه نه ښکاري
هو دا منم درسره خو زه بیا وایم چې کنګاین دیم خپلو خواښو ته د خپلې مور په سترګه وګوري یوه به هم خفه نه وي
ما خو به په غوږ نه وهې حاجرې ترورې، ته خو ماته له موره کمه نه ښکارې.
نه لورې، زه خو له تا نه ډېره خوشحاله یم، ته خو مې هم خورځې یې هم منګور یې.
په دې خو پوهېږم چې تا په غوږ نه وهې، تا خو ننګور د خدای هر چا ته ورکي. خدای دې زما نازین ګور ته هم خیر ورکړي. دومره ښه ښځه ده، دومره ښه ښځه ده چې مې کوه پوښتنه، زما د زوی ځای راته ډک کړی.
اوهو ګل ماما، دا خدای دې راوله، په خیر راغلې، جوړ په خیر تازه. او بخې ګل ماما ده چې ومې نه شوی کولای چې لیدو ته دې درشم.
پروا نه کوي، دا دی زه د لیدو ته راغلم.
نه حق خو دې تا و، له دومره اوږده سفره راغلې. خو زه پرون ولسوالۍ ته تللی وم، تر بېګا همهلته بند پاتې شوم.
ښه ښه، د کاروبار دی وایه، څنګه ده دوکانداري دی؟
ښه ده، شکر ده، ګزاره کېږي. زه هم له تا ډېرې پوښتنې لرم. ګل ماما ده، څنګه راغلې؟ تا خو د کلونو ملا تړلې وه.
کلونه څه کوې؟ زه پر خپل ژوند شکر کوم ملنګه، ډېر انسانان مې مخې ته هلاک شول، چې که بیا هغه حالت په خوب هم ووینم زړه به مې ودرېږي.
ګل ماما ده وروره، که رښتیا راباندې وایې، مو خو ستا د ژوند تمه نه لرله. داسې ورځ نه وه چې خبرونو کې د غیر قانوني مهاجرو د ډوبېدو ونه وایي.
او دا دې خو مې په ډېرې ژړا د سترګو دید کم شو. ای ای ملنګه، سخت تېر وتم.
اوس څه ګټه لري؟ څومره مو درته وویل چې ګل ماما ده مه کوه مه ځه، خو تا نه منله. ښه خیر، شکر چې اوس ژوندی بیرته راغلې.
کور ودان ملنګه، ادې مې راته وویل چې تا ډېره مرسته ورسره کړې وه.
نه نه، ما څه نه دي کړي، بس دومره و چې هغه مستې مربا هګۍ مې خپل دوکان ته ورنه اخیسته، او د هفتې په پای کې به مې پیسې ورکولې، او اوس هم همداسې.
بس په هماغه پیسو دوی ژوند کوه.
ایله چې اوس را ښکاره شو.
ملنګه، دا هلک څوک دی؟ کلی کې نوی ښکاري.
دا مې وراره ده. لې خو زر زر راځه، پښې دې خوږېږي.
وراره دې کله راغلی؟ ورور دې هم؟
وراره نه، وریرونه مې راوستي. ورور او ورېندار مې دې خدای وبخي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم سلام. څه نومېږي ځوانه؟
جان آقا.
ښه ښه، ورشه غوټه کېده چې ډېره درنده ده.
ملنګ کاکا، دا لوبیا چېرته کېږدم؟
زما په سر یې کېده، ځای کم ده، یو ځای کېږده کنه.
مه په قارېږه ملنګه، هغه لا تر اوسه په دوکاندارۍ سم بلد نه دی.
ملنګ کاکا، هغه صافي څه شوه؟
څنګه بلد نه دی؟ هغه د مرتبان شا کې دی، سم یې وګوره. یو خو ناوخته راځي او بل دومره پوښتنې کوي، لیونی دې کړو.
ملنګ کاکا، خو یوازې نن لږ ناوخته شوه.
ښځه کار دی کوه نو.
بس که ملنګه، چال دی ښه کشر دی.
دا هېڅ په خبر نه پوهېږي.
ای خدایه، هغه بټۍ خو ښه وه، یو څو غرانه مې پخپله پیدا کول، نور نو څومره خبرې واورم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، او د یو کلی زرغګونو ډرامې خوګومینوالو د خپل کوربه یوسف زدران سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. تاسې د ټولنیزو، حقوقي، اقتصادي او اصلاحي پروګرامونو د لړۍ د خپرونه هره جمعه د سهار 8:30 بجې له ډرامې وروسته اورئ. محترم اوریدونکو، ستاسې په مټ دا نن زموږ بحث تر 150 برخه ورسید. د کرکټ په اصطلاح یوه بله 500 هم پوره شوه. دې خپرونې ته ستاسې نظرونو او اړیکو ښه نوم ورکړی چې باید له مننې سره دا ځل مو زموږ د غږ ثبتوونکي ماشین له شمیرې سره هم بلد کړم. دا چې کله مو د ژوندۍ خپرونې شمیرې بوختې وي، نو کولی شئ 0 شپږ 0 1 0 1 0 شمیرې ته راته خپل نظرونه یا پوښتنې پرېږدئ. نو د 150 خپرونې په پلمه نن یوازې ستاسې غږیز پیغامونه خپرو، او د موضوع په اړه د ګران میلمه سره غږیږو. موږ تېره اونۍ د کابل د علماو د ټولنې له مشر سره د یتیمانو په حقونو وغږېدو، خو دا ځل د یتیم ماشومانو سره په چلند تمرکز لرو. د هغوی سره د کور او د کار چاپیریال باید څنګه وي؟ په دې اړه د افغانستان د خواریکښو د سراسري اتحادیې مشر ډاکټر محمد لیاقت عادل راسره دلته په سټوډیو کې دی. ښاغلی عادل صاحب، ډېر په خیر راغلی، ستړي مشي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. عادل صاحب مننه چې را سره یې موضوعات خو به ډېر وي، خو موږ به ډېر د ماشومانو په هغه حقونو د هغوی په کار هغوی په چلند دا چې کوم ستونزو سره مخ دي په هغې باندې غږېږو. نو په پیل کې هم تاسو ته راځو چې تاسو د بېلابېلو ټولنو سره په تېره بیا د ډېرو مزدورو خواریکښو کسانو سره مخامخ یې. په کور کې د ماشومانو سره چلند باید عاطفي وي، خو چون تاسو هر طایفې د هر ډلې خلک لرئ، بالعموم دا وضعیت څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته معلومه ده چې اطفال یا ماشومان په ټولنه کې د خپل حقوقو څخه برخوردار دي یا نه دي؟ په دې رابطه زه صرف دومره ویلی شم چې تقریبا په افغانستان کې هغه ماشومان چې د خپل فامیل له خوا نه ورسره کومه رویه صورت نیسي، ځکه هغه بې سواده دي، هغه په دې نه پوهیږي چې دا ماشوم ته دا خبره یا دا کار د دې پر راتلونکي باندې څومره گزار دی او څومره نقص ور رسولی شي.
بالکل، دا د ماشومانو عمومي مشکل دی. خو بیا په تېره چون موږ موضوع هم دا ده چې تر ډېره یتیمانو په حقونو وغږیږو، که چیرې ماشوم یتیم هم شي بیا دا چلند بیخي متفاوت وي. ډېر خلک همدې اړه اندېښنې هم لري، موږ ته غږیز پیغامونه هم رارسېدلي دي په دې اړه باندې چې د یتیمانو ماشومانو سره بیا چلند څنګه وي، که په دې اړه راته ووایې.
یتیمان ماشومانو سره زمونږ خو غوښتنه د طفل په چې ماشوم دی قابل د ترحم دی، که هغه یتیم وي که هغه یتیم نه وي، خو هغه اشخاص چې مور او پلار یې د لاسه ورکړي یا یې پلار د لاسه ورکړي هغه ډیر قابل ترحم باید اوسي. نو تاسو ته معلومه ده چې په ځینو کورنیو کې هغې ته د یو اضافه شخص په سترګه کتل کېږي، مثلا چې د فرق صورت نیسي په یو مثلا پلار وفات شوی دی او د هغې سرپرستی د هغې بل ورور کوي، مثلا کاکای کوي یا بل څوک کوي یا بل څوک کوي. په دې رابطه باندې مونږ ډېرو ځایونو کې لیدلی دي چې هغه فرق شوی دی. مثلا
عادل صاحب، بیا هلته چې فرق ویني په کورنیو کې، په کورونو کې دوی بیا دوی مجبور مزدوري خوا ته لاړ شي، بیا حتی تاسو ټولنې اتحادیې ته شاید تاسو ډېر نفر ولرئ، دوی چالته راځي د کار سره مخامخ کېږي، هلته بیا په کاری ماحول کې دوی سره چلند څنګه وي؟
د دوی کار ته راتګ یوازې دا علت نه دی چې هغې سره بد چلند کېږي، مثلا یو علت یې دا هم دی، یو علت یې دا هم دی، خو ډېر علتونه لري. اکثره وخت اقتصادي ستونزې، اکثره وخت د هغې د فامیل د اعضا او بیکاري هغې دې ته مجبور کړي چې کار ته مجبور شي او کار ته ولیږي مثلا. خو په اکثره مواردو کې مونږ ورسره مخامخ شوي چې تبعیضي چلند، مثلا خپل زوی مې دی او هغه چې یتیم را پاتې دی، مثلا خپل زوی مې مکتب ته لیږلی، مثلا په هغې باندې زه د کور سودا مودا راوړم په هغې باندې د کور، نو زه په دې رابطه باندې زمونږ غوښتنه هم همدا ده چې دا او دا دواړه ماشومان دي او د دې زمونږ د ټولنې راتلونکي همدغه ماشومان تشکیل کلوی زمونږه د هغه فامیلونو نه چې دوی سره تبعیض کوي یا د دوی په حقوقو کې تفاوت کوي فرق کوي، باید دوی سره فرق ونشي. بعضې وخت کې هغه ماشوم چې دوی سره فرق شوی په کورنۍ کې دوی تهدید شوي، هغه مثلا د کورنۍ یو سهم د مصارفو ورته وروباسي چې ته به مثلا دغه شی راوړي، مثلا ورته وایي چې ته ببوره راوړي زه بیکار یم، مثلا زمونږ اقتصاد ښه نه دی، دا به کې هغه به کې د کورنۍ د مصارفو یو برخه دي ته وباسي، هغه لاړ شي د کار ساحې ته. په کار ساحه کې په ډېر تاسف سره باید ووایم، اول خو لازمه دا ده چې هغه نړیوال کنوینسیونونه چې افغانستان د کار د نړیوال سازمان سره الحاق کړي دي چې 132 او 132 او 132 هغه کنوینسیونونه چې د ماشوم د سن په رابطه ده چې کوم ماشوم باید کار ته ولیږل شي او کوم ماشوم باید بیکار ونه شي. خو په ډېر تاسو سره باید ووایم هغه په نظر کې نه دی نیول شوی. مونږ موجوده قوانینو کې شاقه کار منع دی، خو هغه ماشوم چې تللی دی د کار په ساحه کې، د کار په ساحه کې مثلا هغې ته د هغې په روان باندې هغې ته داسې کار مخامخ شوی چې د هغې د عمر او د هغې د جسمي قوت سره
کوله. عادل صاحب تاسو یادونه وکړه، مخکې هم دا پوښتنه درلودله کله چې هغوی ته په کور کې یو وظیفه سپارل کېږي، یو بوج ور باندې ښودل کېږي، په داسې حال کې چې هغه ماشومان وي، په دې لړ کې هغوی مجبورېږي چې یو نه یو څه کار وکړي، بالاخره د پیغورونو سره مخ وي په کور دننه. اصلا دا ستونزه ټول کورنۍ ته هم بیا ستونزه ایجادولی شي کنه، د نفاق سبب ګرځي، ماشوم بالاخره مجبوریږي چې هغه وغواړي چې خپل حق وغواړي، چې کوم زه دلته یتیم یم حتماً څه به لرم. دوی بیا دا جرأت پیدا کولی شي که چیرې د ماشومتوب کې له همداسې خبرو سره مخ وي.
زه تاسو ته صرف دومره ویلی شم چې دا عقده څه نه ده، عقده په د همدغسې وخت نه یو انسان سره پیدا کیږي. که چیرته مونږ په دغه اطفالو باندې داسې توجه وکړو چې هغې ذهني او رواني په دې باندې په مونږ متکي اوسي چې ولا دا شخص زما پالونکی دی، سرپرست مې دی، زمونږ په خیر دی، نو هغه ډیر سالم ټولنې ته منځته راځي. خو که چیرته په هغه وخت کې حقدمن شو، تا ورسره زش چلند وکړو، تا د هغې حقوقو ته درناوی ونه کړو، نو هغه په مرور د زمان سره د وخت په تیریدو سره هغه څه ناڅه په کلي کې په ملګرو کې څه ناڅه ذهن ته راځي، نو هغه عکس راوړي خپل کور کې تطبیقی. که چیرته دلته ورسره تطبیق ښه نه شوی، نو اکثره وخت تاسې ته معلومه ده چې تقریبا په افغانستان کې د معتادینو تقریبا په ټولو معتادینو کې چې تقریبا 3.5 میلیونه وجود لري، په دې کې 30% اطفال تشکیلوي. هغه اطفال دي اوس مثلا په کور کې ورسره داسې چلند شوی دی چې هغه قابل د دې نه و چې باید ورسره وشي. هغه تللی دی بیرون نورو ماشومانو او همداسې عقدمن شوی دی، او بیخي کور او کلی او ساحه پرېښې ده او په مخالفت کې.
مننه عادل صاحب. اوریدونکي به حتما زموږ سره آشنا وي، دوی به شاید زنګ وهي، خو دې لپاره چې تاسو د زموږ د غږیز سیستم سره هم آشنا شئ، نن یوازې راته 0 شپږ 0 1 0 1 0 شمېرې ته غږیز پیغامونه پرېږدئ. ستاسو نظرونه به وي، پوښتنې به وي د لا اصلاح لپاره، موږ به اتمن پر راتلونکو خبرونو کې لرو. نو 0 شپږ 0 1 0 1 0 شمېره مه هېروئ. په همدې اړه باندې د یتیمانو د حقونو په اړه باندې موږ تېره جمعه هم خبرې کړې وې. ګڼو اوریدونکو موږ ته پیغامونه پریښي دي، اکثره عاطفي دي او ځینې وړاندیزونه لري. عادل صاحب دا اورو، تر اوریدونکو هم رسو.
ما خپل نظر ده چې جناغا باید خپل ترخه جواب ورکړي او خپل د ګاډۍ چلولو باندې قناعت وکړي. نن دومره سیاست وړلو او دومره اندر کول دي، هغه دته پښتو کې دا یو تاریخ ده چې چا دومره غلامي نه ده کړې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستاسو خپرونې ډېرې په زړه پورې دي او ډېرې ګټورې دي، بالخصوص د ماشومانو او د یتیمانو په هکله. ستاسو کومه خپرونه ده؟ ډېره ګټوره او ښه خپرونه ده، په ځکه چې په افغانستان کې په لاکونو ماشومان یتیمان شوي او بې اثر شوي دي. نو په دې ماشومانو کې ځینې داسې ماشومان شته چې پسماندګان یې یا خپلوان یې ورسره ښه سلوک کوي، یتیمان او ماشومان شته چې خپلوان او کسان ورسره بد سلوک کوي. اسلام ته دې اکړه ویلي دي په کوم کور کې کوم دی او هغې ته درناوی کېږي تر ټولو بختور کور هغه دی، او په کوم کور کې چې یتیم وي په هغې باندې ظلم کېږي تر ټولو بدبخته کور هغه کور دی. اسلام هم موږ ته دا لارښوونه کوي چې موږ د یتیمانو سره ښه سلوک وکړو او د خپلو بچیانو په شان یې وروزو او پالنه یې وکړو. افغاني عنعنات هم موږ ته دا په ګوته کوي چې موږ د ماشومانو سره بالخصوص د هغو ماشومانو سره چې یتیمان وي، بېاسري وي، یا بې پلاره وي، یا بې موره وي، د هغې سره ښه سلوک وکړو، هغې درناوی وکړو، هغې احترام وکړو، په هغه باندې شفقت وکړو. موږ د افغانانو ټول افغانانو هیله دا ده، امید هم دا ده چې په هر کور کې ماشوم وي، په هره کورنۍ کې ماشوم وي، په هر فامیل کې ماشوم وي، د هغو ماشومانو سره ښه سلوک وکړي، هغه ماشومان داسې وروزوي که خپل اولادونه، بلکې د خپل اولادونه یې ښه وروزوي. خدای به درته اجرونه درکړي، خدای به در سره در باندې مهربانه شي. خدای اتمن اجر ورکوونکی دی، خدای مهربانه دی. که څوک د یتیم سره بې اثري سره ښه سلوک وکړي او ښه پالنه وکړي.
السلام علیکم اجی عزیز، خبر کوم لمندینه یتیمانو سره باید ډیر پام وسی، دی یتیمانو حق تلف لسی، او له یتیمانو سره باید ډیر مینا او محبت وسی. و سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت الله حکمتم د ازادي راجو ټولو اړیدونکو ته سلام علیکم و رحمت الله برکات وایم. یتیمانو په ارتباط باید ډیر مشروع توجه وشي. د دادی مسلمان ملت زامن دی، ای تعلیم او تربیه لپاره دولت ډیر باید کوشش وکړي. هر ایتیم ته په هر ځای کې رسیدګي باید وشي. دا د دادی دولت دنده دی. وسلام و رحمت الله و برکات.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو چې تاسو راته غږیز پیغامونه پرېږدئ، زموږ خبرونه اوري او ورته اړیکې نیسئ. نو 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې ته راته بیا هم که تاسو په دې اړه باندې څه نظر لرئ، د کوم یتیم قصه لرئ، د ماشوم سره د چلند قصه لرئ، راته بیانولی شئ، موږ اتمن ترې استفاده کوو. الس په همدې موضوع پاتې کېږو، کله چې یتیم ماشومان وي هغه عقده اخلي او بالاخره د ډول ډول ستونزو سره مخ وي، دا په کورني نفاق او په دې هم بدلېدلی شي. کوم ډول کومه کورنۍ دي چې هغه ډیر د داسې مسایلو سره مخ وي، یعنی دوه ګونی چلند کوي؟
تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې بیکاری، بی سوادي او فقر په خپل اوج کې دي. نو دلته کورنۍ که یتیم ماشوم ولري، که خپل ماشومان ماشوم واړی او قابل د دې نه چې کار ته ولېږل شي، خو دا حالات او د دې ناپوهي دوی دا ماشومانو په روان باندې، په صحت باندې او په راتلونکي باندې ډیر بد تاثیر کوي. او علت یې همدا دی چې دوی د خپلې بیروزګارۍ، د خپل اقتصاد او د خپلې بې سوادۍ چې دوی لري، دوی په دې نه پوهیږي چې د دې ماشوم وخت څومره ارزښتناک دی. خو هغه د فقر له عمله مجبور دي چې هغه سره هغه چلند وکړي، هغه باندې هغه کارونه وکړي چې هغه په قوانینو کې او نه د ماشوم په یو قانون کې ماشوم سره باید هغه چلند ونه شي. خو په ډیر تاسف سره باید ویم په افغانستان کې په ډیرو ځایونو کې موږ داسې لیدلی دي چې پلارې پیسې اغوستې دي او مالک د کار نه مثلا بټۍ کې، او هغه فامیل نشي کولای چې هغه پیسې خلاصې کړي. حتی هغه پلار مړ شوی دی، د دې زامن، د دې اولادونه په هغه کې محصور پاتې دي او همداسې مخکې ځي او هغه په خپل شاقه.
بله، همداسې فقر او بېوزلي تاسو یو دلیل وښودو. بېسوادي ډېر کله ممکن ځینې کورنۍ نسبتا ښه عاید ولري، په ښه موقف کې وي، اما دا یو شان بخیلي چې دا ماشوم یا د پلانې دی یا څنګه، دا هم یو سبب کې په افغانستان کې دا موضوع ډیره جدي ده.
زه په ډیر تاسف سره باید ووایم چې زمونږ ټولنه دې ته یو قسم کینه وایي چې ولې فلان کې داسې او ولې فلان کې داسې نه،
یا ولې زما زوی کار کوي تا نه کوي.
دا ډیره بدبختی ده. زه د لوی الله نه غوښتنه لرم چې دغه بدبختی چې زمونږ د ټولنې ډیر پسرف په دې کې نغښتی دی، چې دغه زمونږ د خلکو نه لرې شي او باید یو بل د یو بل حامی وشي، یو بل سپورټ کی، یو بل ملاتړ کی. نه دا چې دا ورکړه د الله ده، دا زمونږ چې هر هغه څه چې یو چاته رسیږي هغه خو توجه کول دا هغه مسؤول شخص چې هغه د کور سرپرستی، د کور مشري، هغه دوی ته مسؤول دی چې په دوی باندې دوی سره رقم چلند وکړي. که چیرته دوی غواړي چې په راتلونکي کې خپل ماشومان، که هغه دوی د یتیم پاتې، که خپل ماشومان، که دوی غواړي چې دا زمونږ ماشومان په راتلونکي کې ډیر پراخه نظر خاوندانی، د ډیر حلیم فکر خاوندانی، د تیز فکر خاوندانی، باید دوی سره داسې چلند وشي چې هغه پوه نه شي په دې باندې چې ولا دې ما سره زیاتی وکړو. مثلا هغه په وخت د تیرېدو سره هغه غټیږي، هغه وځي، یو بل سره کینی. نو هغه عکس چې کور کې ورسره چلند شوی یا ټولنه کې ورسره چلند شوی دی، نو هغه بیا هغه وخت کې فکر کوي چې په دې وخت کې ما سره دوی زیاتی کړی، یو ځل عقده اخلي. نو زما تقاضا هم همدا ده چې باید دا تبیز ونه شي چې دا د فلان کې زوی دی، دا باید دسې او دا زما زوی باید دسې، او فلان کې ټولو ته د ماشوم په نظر باید وکتل شي او ټول د خپلو حقوقو څخه
برخوردار اوسه کې نیوي. مننه اردوونکو، ته بیا هم یو ځل یادونه کوم، کچیر تاسو غواړئ موږ ته په همدې اړه باندې د ماشومانو د حقونو په اړه، په تیره بیا د یتیمانو د حقونو په اړه نظر پرېږدئ. 0 شپږ 0 1 0 1 0 شمیرې ته هر وخت کولی شئ غږ پرېږدئ. موږ ته ګڼ دا اوس هم پیغامونه را رسیږي خو ځینې غږ نه لري، نو کله چې تاسو دې شمیرې ته زنګ وهئ درته وایي دا د ازادي راډیو د تاسو خپل پیغام ثبت کړئ، نو له هغې وروسته کولی شئ پیغام ثبت کړئ. هغه غږ مو چې ثبتېږي موږ ته را رسیږي، موږ یې درته خپرو. عادل صاحب، د خپرونې وخت هم تقریبا په ختمېدو دی، په وروستیو کې یو ښه ده چې اوریدونکو ته دا پیغام ورسیږي. د دولت مکلفیت اوس دا خو یو ټولنیز مسؤلیت دی چې تاسو ورته اشاره وکړه، ټینګار هم پوکو اوریدونکو هم ټینګار پوکو، دولت څه رول لري په دې برخه؟
دولت په دې رابطه باندې که چیرته ډیر شفاف او په ښه صورت سره تصمیمونه او پالیسیانې جوړې شي، نو زه فکر کوم چې نه دا چې هغه
څوک کمې شي او حل به شي. ډیره زیاته مهرباني عادل صاحب سره سره په خپرونه کوي. له اردونکو نه مننه چې تر اوسه پورې خپرونه راسره واورېده او راته پیغامونه پرېږدي. یو ځل بیا یادونه کوم، تل کولی شي 0 شپږ 0 1 0 1 0 1 0 1 شمېرې ته خپل نظریات راته پرېږدي. مننه عادل صاحب، له تاسو نه اوریدونکو نه مننه. دا خپرونه دلته پای ته رسیږي، وخت یې پوره دی.